السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د جمعې ورځ ده، د لړم عقرب 8 د نومبر 10. دا خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو اخراج په روغتیایي برخه کې د اندېښنې وړ موضوع ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ضروري درملو ناکافي ارزي د هغو راستنیدونکو چې د وینې له لوړ فشار او شکرې په څیر ناروغیو کړیږي ستونزې لا زیاتې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې پر وخت د مرستې پرته دوی نسي کولی په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې ساري او شدیدې ناروغۍ لري دغه راز اړو میندو او ماشومانو ته ضروري روغتیایي مرستې برابرې کړي. اعلامیه کې ویل شوي دغه ډله ییز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو بیره زیاته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي ولکه راستنو سویو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته د اخراج سویو بې اسناد افغانانو شمیر 3,00,400 کسانو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان په داسل کې افغانستان ته اخراج سوي چې وضعیت کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییز ستنېدنه د مرستې او همکاري پر ظرفیتونو فشار راولي. پاکستان د اکتوبر 23 دغه بې اسنادو کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,800,000 قانوني اسناد نه لري. په ملګری ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د یوې معترضې افغان میرمنې پریسا آزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغلی فایق تیر شپه په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو دغه اقدام د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او د بشري حقوقو او ازادۍ د اساساتو خلاف عمل دی. شغلی فایق د میرمن آزاده د نیولو پیښه په کلکه غندلې ده. د هغې او د نورو معترضو شوزو او د بشري حقوقو د مدافعانو د فوري خوشی کېدو غوښتنه کړي ده. طالبانو د عدالت او ازادي لپاره د شوزو د غورځنګ غړي پریسا آزاده تیر سېشنبه په کابل کې نیولې ده. طالبانو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. طالبانو لا هم د حقونو ځینې فعالان له هغې ډلې جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقي او رسول پارسي خوشی کړي نه دي. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره دغه کسان لا هم په توقیف کې ساتلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل اسرائیل ته ویلي یو وحشت بل وحشت نسی توجیه کولی. هغه ټینګار کړی چې د حماس د تیرې میاشتې برید ته د اسرائیل غبرګون باید د غوسې ښکار نسی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل سوی. جوزف بورل د اکتوبر 2 له برید وروسته پرون د لومړي وار لپاره اسرائیل ته سفر وکړ. شغلی بورل د اسرائیل سره د پیوستون د څرګندولو هڅه وکړه او په عین حال کې د فلسطین د ملکي تلفاتو په اړه نړیوالې اندېښنې هم منعکس کړې. اسرائیلي ځواکونه د غزې په تړنګ کې د حماس افراطي ډلې د لمنځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې له ایران سره د خپلو ارتباطاتو له کانالونو په استفاده دا پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول سي. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون پنجشنبه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي موږ یقینا دوی هڅوو چې له دغو کرښو په استفاده ایرانیانو ته دا خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نښتو د ژورتیا یا هم تشدید شاهدان واوسو. کربی دا خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر شی جین پینګ ډار ترلاسه کړی چې هغه به له ایران وغواړي څو په سوریه او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي؟ او ټاکل سوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لنډ سفر جرمني ته ولاړ سي. دا سفر داسې وخت کې چې ترکیه او جرمني د اسرائیل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریځونه لري. اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. ټاکل سوی اردوغان د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس او له ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر سره چې موقف یې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري وګوري. شولتس په می میاشت کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته اردوغان ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه. دا سفر داسې وخت کې چې د برلین او انقره ترمنځ د اکتوبر پر اوومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل تر حملې وروسته کړکېچ زیات شوی دی. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله چیرو. په تیر بیا چې د تیرو شاوخوا دریو نویو په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي او افغانستان ته تللي دي. دا بهیر لا هم روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وایي له پاکستانه په بېساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او رسنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشر دانیال اندرس چې د سیشنبې په ورځ تورخم ته ورغلی و هلته همدا اندېښنه څرګنده کړه چې له پاکستان اکثر راستنېدونکي افغانان کورونه نه لري او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یوه میاشت مخکې زورورې زلزلې هرات ولړسو نو په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمې او کمپلې مو چې درلودلې زلزله ځپلو ته ورسول. اوس دا یوه لویه ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړو.
د ځینو راپورونو له مخې د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 400,000 افغانان د پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا خلک په داسې وخت کې افغانستان ته په زور شړل شوي دي چې په افغانستان کې دننه د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا 15 میلیونه کسان په دې نه پوهېږي چې سبا ته به څه خوري. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هارالد منهارت په خپله ایکس پاڼه کې یو پیغام خپور کړی او دا اندېښنه یې پکې بیان کړې ده. دی وایي زه له پولیس سره یم، له هغه ځای سره چې هره ورځ په سلګونو افغان کورنۍ له پاکستانه پرې راوړي. دوی مجبور دي چې افغانستان ته راشي. د دوی ډیرو کسانو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند کړی او په افغانستان کې د شپې تېرولو ځای نه لري. ټول وشي دي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. WFP په سیمه کې شته، له دې کورنیو سره د خوړو مرسته کوي چې یوه میاشت تېره کړي. خو داسې اټکل کېږي چې په لسګونو زره کورنۍ به په راتلونکو اونیو کې له دې لارې تېرې شي او سخت ژمی هم را روان دی. WFP د هغوی ملاتړ کوي خو شرط دا دی چې نوره بودیجه ترلاسه کړي، د همدې لپاره سر له اوسه مرسته وکړي. په داسې شرایطو کې به افغانستان ته د کډوالو له بیرته ستنېدو سره بشري وضعیت څرنګه شي؟ دلته په دې اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو عزیز الدین معارف پخوانی ډیپلومات او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې برخه سره وخت د میلمنو هرکلی کوم. رامسپور صاحب، کلمړی تاسو ته راشم، دغه د کډوالو راستنېدنه چې افغانستان ته لا هم دا بهیر روان دی، دا به په بشري برخه کې د افغانانو بار او بوج څومره زیات کړي ستاسو له اټکل سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته درنه مېلمنه ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې را روان مشکلات یا را روان د مهاجرینو بیرته استنېدل افغانستان ته د پاکستان څخه، دا خو بالکل په خپل ذات کې یو ناورین بشري ناورین رامنځته کړی دی. ځکه چې یو خو بین المللي شرایط نن سبا ډېر کلکې چند دي او دنیا ټول هغه نور مسایلو ته بوخت دي، او بل هم افغانستان کې ژمی هم را روان دي، فقر او غربت هم زیاتوالی لري او خلک هم مشکلات سره لاس او گریوان دي. نو دسې په حالت کې چې دا خلک راسنه کیږي طبيعي چې مشکلات ډېر دي، بشري مشکلات سره دوی لاس او گریوان دي. پرون هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هغه هم خپل نگرانی څرګند کړ او د ملګرو ملتونو چې کوم استازي تور دي هغه هم د تورخم څخه لیدنه کړې ده او دوی هم دا وضعیت لنجدې نه ولې چې هلته خلک ډېر پریشان دي. نو طبیعي ده چې دا خو یو ډېر بد حالت رامنځته کړی دي. خواړه د دوی برابرولو ته هم مشکلات دي، ژمی آمادګي هم نشته او موجوده حاکمیت کې هم دومره توانمندي او دومره ظرفیت نشته چې دوی سره مرسته وکړي. اصلا خود بین المللی کنوانسیونونو په چوکات کې کله چې مهاجرین بیرته راستنه کیږي باید دوی راستنه کیدل په ډیر معقرانه یا په ډیر سم توګه ترسره شي. معقرانه په دې معنی چې دوی باید په باعزت توګه بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو متاسفانه د ګاونډي ملک پاکستان لخوا چې نن سبا دا وضعیت رامنځته شوی دی، د افغانانو شتمنۍ هلته تقریبا تری اخیستل شوي دي، ضبط شوي دي او اکثرا دوی په ډېر لهاندي او بیچارګۍ سره د هغه ملک څخه شړل شوي دي چې دا د بین المللي مواثقو له نظر نه غیر انساني چلند بلل کیږي. خو متاسفانه چې ما مخکې عرض وکړل چې دنیا په بل مسایلو باندې بوختي او د افغانانو دغه بیچارګۍ او بېوزلۍ حالت ته څوک توجه نه کوي.
مننه رامسپور صاحب. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بشري وضعیت په څرنګه شي د دې کډوالو لپاره؟ تاسو
تخنیکي همکاران ته قدرمن الما اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، بشري ناورین خو اصلا څه منځ سوا ده. دا معمولا هغه وګړو ته هغه د هیواد اتباعو ته رامخته کیږي چې حاکمیت ضعیف ولري. ضعیف حاکمیت چې چې پیږي چې له دغه وګړو نه دغه ملت نه له دغه قوم نه څوک دفاع نه کوي، یا څوک نهسه چې مثلا غږ پورته کړي، یا نه چې کولی دا سنبال کړي. نو معمولا هر څوک تیری پرې کوي د خپلو موخو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره، د خپل لکه افزار استفاده هم تر کوي. اوس یو پاکستان چې عمر یې شپږ اویا کاله ده، مثلا هغه د افغانستان د افغاز بدباو نه دا ته فکر کوي چې زه د مالک د افغانستان یم، کنټرول هم په افغانستان درم، سیاست بهرنی دي ما په لاس کې ده. نه د کاروان سن دی ویانا د 1915 کال ته د کډوالو په چارو کې ټول مقررات توضیح کړي، تشریح کړي دي. هغه ته ګوري، نه دغه پروتوکول ته د 1915 کال د مایمو ته ګوري، نه د حقوق بشر اعلامیه د 1948 کال ته ګوري، نه منشور د ملګرو ملتو ته ګوري، نه د آیس او بخښنه غواړم آی او ایم او قطر امیر ته ګوري، نه د یونیسیف ته ګوري. ٹھیک ہے، نړیوال هم سرور ته ځکه دا
مارش صاحب وبخشي او بخشي. خو همدغه د 1918 کال کنوانسیون پاکستان نه دی لاسلیک کړی، یعنی پاکستان وایي زه مکلف نه یم چې ما د بشر د مهاجرو په برخه کې دغه شیان لاسلیک کړم. او په ورته وخت کې دا خبره کوي چې زه هغه کډوال له خپلې خاورې باسم چې هغوی په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري.
ګورې، پاکستان په 1918 کال د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا یو مثال حقیقت ده، منشور یې ومانه. د منشور پر بنیاد باندې کله چې په ویانا کې 1915 کال باندې د کډوالو په چارو کې ترتیب او تنظیم جوړ شو، یو سل درې نوي هیوادو ته د سور وسه څوک چې د ملګرو ملتونو سازمان غړي د رعایت وکړي. وشپتم کال دغه پروتوکول د زمایم د تغیر اروپایي هیوادونه نور هیوادو باندې هم مرور اجرا شي. دلته دایب خانه سی وستای، دلته بیا راځو خوب بندول اومی پردو، خوب بندول خوسی ترازی پخوانی پردو 50 کال حکومت سره دی امده کډوال په چارې کې دی لاسی کو نه کړی. امدا کډوال هغه دی چې په جاد افغانستان دفاع پاکستان ی دی پلر نو دی کورنۍ دفاع تر وکړه. پار صورت دام پردو دام غلطه خبر ده چې موږ وایو چې پاکستان ته ولې کډوال را باسي. دا معنا لري لکه گاون کور ته چا زوی لاړ شي، بیا ورته گاون در عباس ورته د ما زوی در عباس هر څه ورته په کور ته دی، کور نه لري. دغه لپاره زوایم چې کله هر حاکمیت چې راځي هلته ضعیف لاس پوت ځای، لاس پوت ځای نه ضعیف نه، اول د خپل وګړو د لپاره ترتیب ونیسي چې خپل داوطلب راشي. دلته د مکتبو مخه بنده کړې، ښوونځیو ته انجلکان نه پرېږدي، دا پلان نه څوکي. اگر زجر و توهین و تحقیر هر څه په ځان مني د خپل اولاد لپاره، مرګ په ځان مني، زندان په ځان مني، و خپل 15 شپږ لورګان می دا به تعلیم کیږي. کار زمينه باید ته مساعده کې شرایط درته جوړ کړم، ځکه باید ورکې کولداد کانال نه جوړ د کانالو په څنګه کور نمزه کې ورکم. دا اوس دا د پخوانی مفسدینو غلو قرسونه چې دی وره کده افغانستان سرپناه ځین کې خطیر کې هغه د بچمال پیسو جوړ شوی دی د بچمال مال د مارم برعکس په طالبان پرغمه د پیراک یعنی شریک د جرم دی دا مسائل ته به سړی وګوري هېڅ وخت موږ پردي بد ملامت نه کوو اله فلاني کنوانسین ته دعوت نه سو فلاني غونډې ته د ملګرو نه تو غونډې ته ته څه دعوت نه شې ته دا چرت وځې ته ولې وړتیا نه لرې ته ولې ځان نه شې اهرولی ولې شرایط نه لرې ولې دې فرصت استفاده نه کوې
آزادی پڅپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم په خبرونه کې را سره مل شو. جانباز صاحب خبرونه ته شرحلی، تاسو څه فکر کوئ چې د دې کډوالو لاره تک سره چې تر اوسه پورې ځینې راپورونه وایي چې شاوخوا څلور لکه په تیرو څو اونیو کې افغانستان ته ستنه شوي دي، او کېدای شي چې د ژمي تر پایه پورې دغه شمېره تر میلیون واوړي؟ که دغه کډوال افغانستان ته راشي بشري وضعیت څنګه اټکلوي؟
سلام، سلام تاسو ته او د بحث د دنوالو ته او محترم اوریدونکو ته. ښه، سره پوهیږم چې دوستانو په څه شي بحث کړی دی. زه اوس را داخل شوم، خدای وکړي چې کومې خبرې مې تکرایي نه اوسېږي. په هر حال هغه کار چې کیدونکی دی او تر ډېره بریده شوی دی متاسفانه چې ښه کار نه دی. زه موافق یم د دوستانو خبرې سره چې خبرو سره چې وایي چې افغانان باید راشي خپل کور ته هر چېرته چې دي. یعنی دا د دې مطرحول چې افغانان دې نه راځي یا نه دې شړل کېږي تر یو بریده کېدای شي سم نه اوسي. البته شړل کلمه خو ښه کلمه نه ده. خو په هر حال هغه کار چې پاکستان د افغانستان په حق کې کوي زه فکر کوم چې کومه نوې پدیده په دې کې نه ده. پاکستان د خپل د پیدایښت نه تر اوسه پورې مخکې د هغې نه چې دا یو خاوره وه د هند برطانوي چې متجاوزه خاوره وه، یعنې متجاوز په حیث زموږ د خاورې په حیث ترې کار اخیستل کېده، دغې پالیسي ته پاکستان تر نن ورځې پورې دوام ورکوي. پاکستان یو متجاوز هیواد دی. پاکستان یو هیواد دی چې د اټکل وړ پالیسي نه د خپلو ګاونډیانو په ارتباط او نه د دنیا په ارتباط او نه دننه په کور کې یو د اټکل وړ پالیسي نه لري. پروژه یې پالیسیګانې پلي کوي. دا چې په دغه عظیمه شمېره زموږ وطنوال افغانستان ته شړل کېږي او دقیقا شړل کېږي، دا د دنیا په تاریخ کې لږ تر لږه په دغو څو سلیزو کې خو چې زه وینم سابقه نه لري. او دا هغه کار دی چې د ټولو بشري نورمونو، د ټولو انساني نورمونو، د ټولو قوانینو، د ټولو میثاقونو، ولو چې پاکستان هر ځای کې کینی وایي چې ما د 1950 کال د کډوالو میثاق نه دی امضا کړی، د هغې پروتوکول مې د 1980 کال امضا کړی نه دی، دا هیڅ بهانې نشي کېدلی. ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی، د ملګرو ملتونو منشور یې امضا کړی دی. بنان هغه معیارونه چې دي هغه ستانډردونه چې دي هغه په هغه باندې په دغه هېواد باندې هم پلي کېږي او هغه مجبور دي مکلف چې رعایت کړي. د بشري حقوقو هغه کومه اعلانیه چې د تاریخي هغه خو امضا کړې ده، اما دغه چلند چې دوی کوي دا دوکمرانه چلند دی، دا غیر انساني چلند دی. اوس د افغانستان کې دننه تبن چې افغانان ډېر لویو ستونزو سره مخامخ کېږي. اوسنی حاکم د طالبانو رژیم چې دننه په کور کې هم مشروعیت پوښتنې لاندې دی اصلا د دې ظرفیت نه لري چې دا خلک اسکان کړي، د دې خلکو عیاشه، عباده، نور مراقبتونه، صحي مسایل، طبي مسایل، منطقو کې کېدای شي اجتماعي، قومي، مذهبي ځینې ستونزې رامنځته کړي چې حتما رامنځته کړي. او پاکستان دا قصد کوي. پاکستان په دې ترتیب
مننه جانباز صاحب، د پاکستان اهداف ته براش، د پاکستان اهداف ته براش راشو. ل یو خبرتیا وروسته بیرته بحث ته دوام ورکو او همدا مسله چېلو چې پاکستان د دغو کډوالو ل ایستلو څه اهداف لري.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
اسدی چپو کې پروګرام له اسدی رادیو اوري د خبرونه په منځني چپ 12 پښنه وی پټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې هم نیول شي. په دې خبرونه کې مو موضوع دا ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت د کډوالو له راستنې دوسره څنګه شي او په ژمي کې به څنګه وي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. امدی مسلې ته کرا شو چې پاکستان د دغه کډوالو له ایستلو او ناڅاپه د دغه کډوالو د ایستلو په برخه کې له پریکړې څخه اهداف لري. پولندو رامسپور صاحب کا ستاسو نظر واخله. ساټ کل کوي
مننه. اصلا څه غواړم یو بل نکته ته هم لږ اشاره وکم چې د مهاجرینو په موضوع باندې خو د هر ایواد مختلف پالیسی دي او خپل هغه د دوی هیواد ته هم په دې کې ګټه شته. مثلا تاسو فرض وکړئ چې افغان مهاجر په پاکستان کې نوې مهارتونه مثلا نوې شان زده کړي دي او هغه وخت چې مرکز هم چې طالبان حکومت نسکور شو افغان مهاجر د پاکستان به ترقی تقریبا 90% 95% د آی ټی او د ټکنالوژي په برخه کې د مونږ هم دغه مهاجرین چې پاکستان کې زده کړه کړي او هغه ټکنالوژي او هغه نالج افغانستان ته انتقال کړي. نو پدې کې شک نشته چې همدغومره چې پاکستان دغه مهاجرو څخه ګټه پورته کړې دي، د مونږ مهاجرین هم هلته نوې مهارتونه نوې حرفې کسبو کارونه او د شان زده کړې دي. پدې کې شک نشته چې دوی خپل دغه مهارتونه افغانستان ته انتقالوي کړه چې دوی راځي او پدې شرط چې دلته داسې ظرفیت موجود وي چې دغه ظرفیتونه جذب کړي. نو متاسفانه چې مخکې د مونږ درنه ملما هم اشاره وکړ دغه ظرفیت او توانمندي نن سبا په دغه حاکمیت کې چې نن سبا په افغانستان کې واکمن شوی دی مونږ او تاسو نه ګورو. په دې کې د دې د تاسف ځای او په دې کې شک نشته چې دوی کله راځي او مختلف مشکلات سره دوی لاس ګریبان کیږي. اول خو دوی د تعلیمي مشکلات دي. اوس مثلا فرض کې دوی انجلکیان هلته د درس زمينه دوی ته برابر وو پاکستان کې او متاسفانه دغه موضوع دلته نشته. بل د تحصیلات عالی مسله ده، دلته پانتونونو د انجلکیانو په مخ باندې دا یو بل معزله ده. دا د دوی د حق لکه څنګه چې دونو دو افغانانو حق تلف شوی دی په دغه تیر دوه کال کې د دوی حق بیا دلته تلف کیږي. بل د صحیح مسایل چې د موږ ظرفیتونه نن سبا دومره نشته چې صحیح خدمات دغه څلور لکو یا پنځه لکو یا یو میلیون نوې راستنې شوی مهاجر ته دغه موجوده حاکمیت برابر کی. نن سبا په افغانستان کې ډېر ناخوالې په دغه مسله کې شته. بل مسله تر یو حده پورې د مذهبي مسایل هم مطرح کیږي. اوس اکثره افغانان چې هلته پاکستان کې مسلسوي دي په دغه ډېر څلوېښت یا پنځوس کلونو کې د دوی یو تعداد په بل مذهبونو په بل دینی فرقو باندې هم جذب شوی دي. طالبان چې کله راغلي موږ د احمدیه فرقې یو تعداد کسان دوی ونیول او دوی بندیان شو په ډېر مشکلات سره دوی خوشې شو. اوس په دې کې شک نشته چې دغه دینی اقلیتونه وده کړې دي. کېدای شي یو تعداد کسان د دوی په منځ کې مختلفو بیلابیلو مذهبي عقایدو باندې هغه شوي وي جلب شوي وي او دوی چې افغانستان ته راځي خامخا داسې جنجال به جوړوي. نو دا ټول مشکلات دي چې مونږ او تاسو کېدای شي یعنی یو خو هغه مثبت جوانب دي چې ظرفیت نشته چې دوی جذب کړي او بل مشکلات دي.
او هغه د سوال برخه پاتې شو چې پاکستان څه هدف ستاسو په باور لري چې دا کډوال داسې په لنډه
اهداف کیدای شي؟ نن سبا خو دا اکثرا کارپوهان خو دا وایي چې مثلا د دې ټي ټي پی شتونو دغه موجوده حاکمیت چې د دوی نه حمایت کړی دي د پاکستان غوسه را پرولې دي او جوړې دغه یو فشار له وسیلې نه د مهاجرو څخه کار اخلي او افغانستان ته بیرته راستنوي چې دغه فشارونه ډیر سي او افغانستان په بیا هم په بل کال کې اقتصادي کال کې ټولنیز کال کې دوی سره پاتې شي. دا خو همدغه الخ مونږ او تاسو ته معلوم دي. دا چې بل الخونه لري کیدای شي مونږ نور درنه ملمنه به دوی ته هم معلوم وي.
مننه. مارش سب تاسو څه فکر کوي چې پاکستان څنګه دغه سی یو ناڅاپه پریکړه کړې ده او حال دا چې په اسلام آباد کې موقت حکومت او سرپرست حکومت هم دی؟ موقت نه سرپرست.
دا د پاکستان پریکړه ته نه یوازې نه ده په یوه ټول پیګه چې پاکستان یو مجری هواد ده، مجری د غربي هواد ده. هغوی برنامه او پروګرام ورکې دي، د پردې شاته نوې پروګرامونه دي. دا څنګه چې پاکستان چې کله پروژه برنامه اخلي
بیا خپل ګټې پکې ګوري او کوشش کوي چې اوازار په توګه فشار او خپل خواسته په طالبانو مني. بلې خواته هڅه کوي چې ډیورن لاین رسمي پولې پایس مده وښيي خلکو ته، افغانانو ته نړۍ ته خلاف دی. پنډۍ د نولس سوه ویشتم کا پروتوکول چې سوی له افغانستان سره د فاتح او د قبایلو مسلې منځته راغلې وې، دغه د یولسمې مادې خلاف مثلا اوس پاسپورټونه غواړي چې د دواړو خواوو قبایلو خلکو ته بدون پاسپورت اجازه نه ورکوي، یا مثلا نور تاجرانو مالو دی کې غواړي ځان ته حق واخلي. دا بیا دوی جدا مسلې دي. دا چې تورزم غواړي بدنام کې وایي چې افغانستان موږ ته راځي، تا خو ځان تار بند کړی تورزم څنګه دی خواته راغلی ده، تا مې څنګه را تېر شوی ده، ته خو وایي زه پوځ یم، زه اتوم لرم، زه اسرائیل لرم، دا لرم، ولې راځي؟ بیا څنګه درځي تا ته؟ ولې نه څه مهراولی خپل افلا په بل ولایت شي؟ دا د مسایل دي چې لوی پروګرامو د پردیشاتو دي دلته وتل او مرکزی آسیا ته خطر پېښول. زموږ چارواکو د روسیې خبرې واورېدلې، خپل پوتین په چین کې واورېدلې، د لاوروف هم ولیدلې په ازبکستان کې، همداسې د امنیت مشاور د زمي کابلوف وسته وینا یې خود ته بعضې پروګرامونه دي. خو خبره بېرته بیا په دې راځي چې پروګرامونه سته، برنامې سته، پاکستان خپلې ګټې کوي، دنیا هم پارته کوي، موږ دلته اوس ولې دا اکه اوس مثلا پاکستان ته وایي څه خلاف د ټولو اصول ماجر ول راو باس هغه تا ماجر ول تراغري ته ول څنګه سنبالولای؟ دا مې سوال د کورتو از دادم تر اټک پورې د موږ خپل خاور ده او فون دا وایي خاور درا سو واخل ول نه څه څنګه روس مې مات کړ، امریکا مې مات کړ، په بوش کې مې مات کړ، په تش لاس مې مات کړ، خو پاکستان ته بیا د کین ولا زور نه لري، ولا څه واغاتوم لري، ولا څه موږ اوس وخت نه ده. دا د ملت خبر ده، دا جات کوم امریکا او روس د ملت فیصله نشته، جرګه نشته، دا زی کوم فتوای ورکوم او هبل وطن من الایمان د نشته، د اشغال د پنجاب اپریدم ولا منګه صد نشو کوله ته ودرګه قوت راستي ستو په تاریخ په بشکم د امریکا ماته ده نن په تو په تاریخ ټول د ناتو وسه سره تاسو د بیا په اټک باندې عمل نشه کوله. او صاحب د ځکین د برلین دیواله مات کړ،
مانه مارس مانه
دغه مسایل د سړی وګوري په ټوله کې ملامت خپلې یو هیڅوک نه تدبیر نه سم دا و چې تدبیر لري د خلکو ته.
بله
دا څه امکانات چې تاسو رسته څه تدبیر دی وکړای چې دا کندورن تر سبا ایران هم راپاسته ماجه
همدې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو. همدغه د پاکستان د اهدافو په برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب
بله ګوري، پاکستان د پاکستان پالیسی تغییر نه دی کړی. څه چې تغییر کړی دی هغه شکلیات دي. پاکستان تل یوه ستراتیژیک موخه درلوده چې د افغانستان نه پټخانه جوړ کړي، چې دا کار وشي. ګوري په افغانستان یې وشوکړی چې یو غلام اداره حاکمه کړي. دا غلام اداره اوس به دوی څه به نه وایي کنه چې د څه دی او څه دی، خو نن سبا ټول تبر بند شو چې ته د دغه پاکستان په مقابل کې لکه چې زما همکار ویلي هیڅ څه هم نشي کولای، کوچنی اعتراض هم ورته نشي کولای. پاکستان په اوړي کې د اوړي په شروع کې اعلان کړ چې زه افغانان د پاکستان نه وباس. آیا تاسو یو ځلې کوم اعتراض دی تش په نوم متقین
البته جانباز البته نه، یعنی طالبانو ځینې عکس العملونه څرګند کړي دي، د خطر چې د دوی استازي نشته را سره، دوی استازي نشته نو ځکه هغوی ته هم باید اشاره وکړو.
ښاغلی دوی استازي چې نه دي راغلي، دغه هم د دوی ډېره لویه اشتباه ده چې بحثوته نه راځي، او موږ مجبور سو د دوی په غیاب کې خبرې وکړو. رای دي شي جرات دي وکړي دلته خبرې وکړي تاسو سره، موخه مخالفین استو، سیاسی مخالفین هستو، کما چاره یا کم توپه کم نلرو، خبری کهو مستند رو تغییو. کلا چه چاره لار عدو که تاو رسیده، بیاد دوی چیغی پیغی شروع شده چه علا دا خو غیر انسانی کرده، علا دا غیر بشری کرده، علا دا اسلامی کرده. داسو گوری دا حاکم داله دیگه جرات نلری چه دوی پا مقابل که اعتراضو کی. داسو ولی دکم یاداشت کله چې خبره ورسېده اډو کې ته چاړه ورسېده اډو کې ته ولې دې چې شروع شو؟
مانه نه
یو پانه صبر وکړه، نو صبر کوي زما خبره خلاصه نشو د څه مکوي نو
مې تاسو خوښه، یعنی ګوره دلته نه جانباز محترم نه خوښ کو نه تاسو دومره حوصله نه لري وایي زه بحث ته نه راځم. او خدا بحث کې خدا ته دوه میلمانه نور هم دي نو خو تاسو خبره
ما خو یو دقه تر اوسه خبره نه ده کړې او خبره تمه نه پریږدي. زه خو کوم خبره که کوم دا که د افغانستان په ضد اوسېږي که نه که د پاکستان په نفع اوسېږي تاسو ووایئ. زه خو د خپل وطن په نفع هغه چې مې فکر رسېږي ورباندې غږېږم. زه وایم چې د یو خوا په افغانستان باندې یوه ډله حاکمه ده چې ورته غبرګون نشو ښودلی، عکس العمل نشو ښودلی، د بلې خوانه همدغه زمونږ کډوالو نه استفاده کوي، رالیږي افغانستان ته چې په افغانستان کې لا نورې لانجې رامنځته شي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، نظامي، ژبني. دغه د هغه دوست
مانا نه دا چې بیا کله رامنځته شوې، کله چې بیا ستونزه رامنځته شوې بیا به هم بحث کوو. مانا نه له به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي سپوکي پروگرام د ازادي رادیو او احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروگرام موضوع مو ده چې بشري وضعیت په افغانستان کې به کومې خواته روان شي. په تیر بیا چې په سلګونو زره کډوال له پاکستان د افغانستان په خوا را روان دي، د بحث لپاره مو د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، پخواني ډیپلومات عزیز الدین معارج او پخواني ډیپلومات غوث جانباسته بلنه ورکړې ده. که دې مسلې ته راشم چې د دې کډوالو مسله ډېره اوږده هم سوه. رامسپور صاحب، تاسو یو وخت له ملګرو ملتونو له دفتر سره هم همکاري لرله. په دې تیرو کلونو کې چې کله دلته په افغانستان کې پیسې هم ډېرې وې او په افغانستان کې دیموکراتیک منتخب حکومت هم، ولې د دې کډوالو غم ونه خوړل شو چې دوی له پاکستان افغانستان ته راشي او یا له ایران افغانستان؟
واقعا دا یو ډېر عمده مسله ده چې په تېر نظامونو کې ولې په دغه عرصه باندې کار نه و شوی. متاسفانه دغه د مهاجرینو د عودت په نامه چې کوم وزارت دی، دا یو له هغو وزارتونو څخه دی چې په دې کې له هغه مودې نه چې دا ایجاد شوی دی، ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دا وزارت ایجاد شو او موخه دا و چې مهاجرین په عزتمندانه او ابلومندانه توګه بیرته افغانستان ته راستون کی. تر اوسه پورې دومره تغییرات چې په دغه وزارت کې راغلي دي په هیڅ وزارتونو کې نه دی راغلي. په دې معنی چې دا د هغه وزارت دی چې په دې کې ډېر متزلزل حالت روان وو او په دې کې هیڅ کله د مختلف دولتونو په دې باندې قادر نه و شوی چې یو مشخص استراتیجی د ابرومندانه او د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړي. هر کله چې یو وزیر راغلی دوی وایي چې موږ داسې کار کړی دی، داسې کار کوو، یو هیوا ته سفرونه کړی دي، بل هیوا ته کړی دي، خو هیڅ کله داسې یو ملي جامع برنامه.
رامسپور صاحب، یعنی ستاسو فکر داری چې د وزارتونو ستونزه او کنه له لویه سره حکومتونه په خپله کې په دې کې ناکامه شوي دي؟
بالکل ګوري، دا حکومتونو خو دغه نهاد جوړ کړی وو همدغه موخې دپاره، نو دې ته ضرور و چې په همدغه عرصه باندې دوی ډېر کار کړی وای. ملګرو ملتونه تر هغه اندازې پورې چې د دوی په واس کې وو، دوی خو خپل کومکونه جاري ساتلي وو، خصوصا دا یو ډېر ښه وخت هم و. خو د کرزی صاحب و ډاکټر صاحب غني په وخت کې کومکونه هم ډېر وو، یونیسیار اداره هم فعال وو، په بلینو بلینو کومکونه راغی. خو دولت ته لازم وو چې په دغه زمینه کې برنامه جوړ کړی وای او زمینه برابر کړی وای. متاسفانه په امنیتي په افغانستان کې هم د دې لامل شو چې مهاجرین بیرته جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راستون شي. په اولو کلونو کې چې د کرزی صاحب اداره جوړ شو، مهاجرین افغانستان ته راستون شو، خو ورو ورو هغه مسله بیا ورو شو.
مارش صاحب، ستاسو نظر کا وخت ولې د کډوالو ستونزه په دې تیرو شل کلونو کې حل نشوه؟ یعنی په افغانستان کې بیغه وخت کې امکانات هم ډیرو، پیسې هم ډیرې وي، په یو نه یو شکل باید حل شوی نه وای؟
نا ګورې دته نور مسائل د پریدل تامین کې ستونزې وي، په واقعیت ته تهدیدونه وو. دا خو اصل کې هغه د کومونستان وخت چې کومونستان په حکومت باندې راغلل، په دغه وخت دوی په زور خلک چلا کړل. صحیح ده چې جهاد دا کیسې رهبران مخکې له داوود خان په وخت تللي وو، ریګان سره ناستو، یا مثلا خپل د ایسایل مشرانو سره ناستو، له بابر سره نور سره پروګرامونه بل شو. مګر عام ګګړي خو عام خلک دوی ته خو چې ورته جهاد د ویل چې روس په سره ګرځي، وخت جبد جهاد دی، خواته ظلمونه شروع کړل خپل کومونستان د خاور لاندې کور شروع کړ. بار ناقه خلک وزل په کورو ورتلل، انانات د خلکو د پښو لاندې کړل، ډېرې بعضې فجایع منځته راغلې، دوی مجبور سره وتښتل. کله چې بیا دغه تش په نامه مجاهدین راغلل چې په عامه کلمه دوی اشار ورته، دوی رښتیا اشار شروع کړ.
غلای چور وهل تکول لوټول
زما مطلب
زما
د نړیوالو ځواکونو لراتګ روسته مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح خبر ده چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ناامنۍ وي، لیکن داسې امکانات هم فکر نه کوي چې باید ورته برابر شوي وای چې چیرته امنیت وای، مثلا د په ځای د دې چې د کچګړې په دښته کې ژوند وکړي ولې د ننګرهار په یو دښته کې دوی ژوند نه کوي، په ځای د دې چې په پابو کې ژوند وکړي ولې دې خواته ژوند نه کوي.
خو دلته په افغانستان کې یو عنعنوي او اسلامي ټولنه هم ده، دا یو واقعیت ده، دا ټول درکوي. داسې یو بهرنی رابطه د دوی په کورو نووته تلاشي یې کوله، دا دوی ته ډېر ننګ و غیرت و په مرګ ورته بهتره ونل ده. حاکمیت زه شل کالو کې واقعت سړی وای ټول واقعتونه بدي نه ته ناست یو ډله دوه ډله ملامتې کي، دا ټول مفسد غله خاینین و، دا ټول چورو چورواک ته راغلي و، د ولسوالۍ نه څه سوه جنرالان راغلي، دلته ټول بې سواده، دلته خدا خو لاس پوچي حکومت واجارې نومانه ټاکل کېده، هر یو پارلمان کې خپله دوی چیغې وړه چې فلانی فلانی سفارت نه پیسې اخلي، فلانی فلانی سفارت ټاکلی ده، هر مملکت یو جاسوس خپل کېنولی و، دا خو غله وه، دا ټول هر څه چورو تکړه تباه یې کړه وتښتل. دغه دوه ځلې طالب حاکم صاحب په دې خاوره باندې جمپي له لاسه وای ده، څوک د طالب ته بد وایي لاس وړې به دوی ته بد وایي، دا خو حقیقت و، خلک په عذاب و. و تاسو یو مثال زه ووایم، دا حاکمیتونه و، خپله حاکم ولسمشر معاونې وزیر په خاچو باندې ځي بهر ته تلوي د پاره، یو ستاندرد معیاري شفخانه نه جوړېده، یو وخت په ایټالیا کې ډیپلوماټ ډېر پخوا، هلته یو وخت یو څوک راغله ډېر لوی چارواکي نوم به نه اخلو په صورت باندې باور وکړې زه سر تللم، هغه ته ډاکټر ما ته تاسو شفخانه وتل کې نه لرې، یعنې دا یې په غوږ وه، دا وزیر ستر وزیر درته راغلی پروت یې، ما ته ته ولې په خپل وطن کې یو وخت شفخانه نه جوړې، یو روغتون نه جوړې، دلته پروت یې په هند کې ورته کار شوی و، په هند کې ورته کار شوی، ورته زه یو دوره په ایران کې ما ته ایرانیانو دا خبره وکړله چې ولې دا خلک دومره پیسو کې نه جوړي، په دومره پیسو کې خپل یو معیاري ستاندرد دانه بیا څه کې نه دی، مکتبونه د تړلي مثلا شفخانه دی نه، کار نه، روزګار نه، مثلا ته خپل اوبه نه مهارې، ته خپل زراعت نه مهارې، ته خپل توکو استفاده نه کوي، ته تولید او فابریکې نه جوړي، خلک مجبور دي چې داسې خواته
دا
بل مملکت ولر دی، واخ ګوره د ایران خلک ماجر کړل، نه د من فاکولټه د کارمن نجیب ورکزه پانتون پروما ایرانیانو په پانتون د کابل کې درس ویلي، له پېښور نه خو په ډیر زیات خلک راتلل، مارو اوس ولې چې تنه دې منګ ور ډول کیږي، ځکه هغه وخت غوډي ترقی وکړل، ځانته جوړ کړل، هر څه ځانته ماده فته باور کې فلسطینیان یو وخت راته ته فاکولټه د کابل کې،
البته د سولې په کلونو کې، البته د سولې په کلونو کې د ساور لومې راورس دغه سلسله ډیره کمزورې شولې، د داوود خان په وخت کې او طریقه مخ کې د سلسله ډیره پیاوړې و، چې بهرني زکونکو ماسلین راځ په افغانستان کې
سوداګر هم
راځي، هغه هم راشي.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رامي سپور سپ کستاسو نظر وخت لمخ کې تاسو خبري هم قطع شوه، د ز فرزند یو علت مهاجرو دراتک تاسو ته په 2000 غالبا 15 کال کې د جاپان یو مؤسسې ته چمتو شوه ول چې په افغانستان کې په ګمبزي شکل ځینې کورونه د کډوالو لپاره د افغانستان دننه جوړ کی، خو دغه یو هیئت پراکټه ازادي راډیو ته هم راغلی وو، دغه له هیئت له مسول سره ما خبرې کولې، خو ویل چې په افغانستان کې دننه دوی ته مشکلات جوړی شي چې دغه پروژه تطبیق کی، فکر نه کوي چې ډیر عجیب او غریب ستونزې هم وي د کډوالو په برخه کې چې دوی راستنه شي.
همدا څه وو یو همدا مسله چې متاسفانه دغه د مهاجرو د راتګ مخنیوي وکړ، هغه د فساد اداري یا د اداري فساد شتون په افغانستان اداراتو کې، او مخکې هم خو ما اشاره وکړل چې جامع برنامه نه و، فساد ځکه و چې مثلا تاسو فرض وکړئ چې مهاجرو دپاره ځمکې مثلا په نظر کې نیول شوی و چې هر ولایت کې دوی ته ځمکې جلا شي، خو تاسو باور وکړئ چې دغه ځمکې چې دوی ته په کومه ساحه کې چې جلا شوي یا په جلال آباد کې یا لغمان کې یا کابل شمال سیمو کې، په دغه ځمکو باندې هم د زورواکانو علاقه مندي وو، او دوی داسې لارې چارې جوړ کړې وو چې خپل کسانو ته د زمین وویستل شي او هغه مستحق و راستنېدونکو مهاجرو ته زمینه برابر نشي، او کچیر دوی ته هم څه ځمکې مثلا را په برخه شوي وو، دوی ته بیا دغه تخنیکي مسائل او لوجستیکي مسائل مهیا نه وو. تاسو فرض وکړئ چې په یو دښته کې تاسو یو مهاجر ته چې نوی راستنېږي یو ټوټه ځمکه دولت له خوا ورکول کیږي، نو اوبه هلته نشته، نور تجهیزات نشته، دې سره دومره توان نشته چې هلته کورونه جوړ کی دا د جاپان خو دغه دغه معاصي ډیر خن نظر او متاسفانه چې فساد په افغانستان کې داسې یو لوی سرطان غوندې و چې په ټول سیستمونو کې ریښه هغه کړی وو او ایسو کې داسې په سمه توګه کار نه شو کولای. کوم ریسرچ ما په 2012 2013 2014 پورې ما کړی وو په افغانستان کې د افغان پیپلز دیالوګ په نامه د افغانانو د سولې خبرې اترې او هر ولایت د پاره خپل افغانان د سولې د پاره لارې چارې برابر کړي وو، پیشنهاد کړي وو. په هغه کې یو عمده ستونزې چې په څلور د ولایتونو کې خلک ولیدي همدغه د فساد مسله وو چې دا د لامل شو چې متاسفانه مهاجرین هم جرأت ونه کړي او دوی ته زمینه برابر نه شي ځای ته ځای شي بیرته.
مننه رامز پورسب، له بي خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ، United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ څپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله څېړو. په تېره بیا چې د تیرو شاوخوا دریو اونیو په ترڅ کې په سلګونو زره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي. البته یو شمېر کډوال له ایران هم افغانستان ته راشړل شوي دي او له ترکیې هم ځینې کډوال په الوتکه کې افغانستان ته را ایستل شوي دي. د دې له خطر چې تر اوسه پورې د بحث ډګور په بحث کې مو عزیز الدین معارض پخوانی ډیپلومات او د بشري حقونو فعال محمد ابوالاحرار رامزپور میلمانه دي. تر اوسه پورې چې د بحث ډګور دا خبره ده چې بشري وضعیت ممکن د دې کډوالو له راستنېدو سره په افغانستان کې کړکېچن شي، لیکن څرنګه کېدی شي چې د شرایطو سره افغانان مخامخ دي؟ ژمی هم را روان دی. څرنګه کېدی شي چې دغه بشري وضعیت هغه د ناورین کچه راټیټه شي؟
ګوره، دا ټول خبرې موږ کړې او خبره موږ نه پاتې سولای. قسم هغه د پاکستان چې دا کار ډېر زیات په شدت باندې کوي، مخکې 350 میلیونه ډالر هر کال ملل متحد ورکولې د افغانانو د کډوالو په نوم باندې، دغه په بندې کړې. دوی دې ته هڅه کوي، ډېر زیات تلاش کوي. نور خبره دې کې ده چې هېڅ لاوی مې سند راځي. افغانان استعداد لري، خپل کار پروزګار جوړوي نسبت له دې نه چې په غور دشته کې په غور اړې و سبزی خرڅول او په دیالي او مزدوري کې هغه مزدوري دا شدي ته برابرېږي. پاکستان چارواکو شتمن افغانان نه دی راوستلي، د چارواکو کور نه دی راوستلي، هغه خلک چې کاروبار روزګار کې هغه نه دی راوستلي. هغوی سره خانقاه او دول نه او ډول معامله کوي، هغوی پیسې لري خپل کار خلاصوي. دا غریب غربۍ رالیږلي چې نور مقاصد لري، چې د تر نوم څنګه کې کېدای شي غوریانو دایشانو دا داخله کوم اولی ثبات دی او مسولیت نه اخلي. زه خبر نه یم، زه خبر نه مداخله دې منځ کې راتلسي. دا د کسې جدا دی زی کرا کرا خپل روزګار کې دوی ته ستانه حکومت یو نوم ځکه ورکی دوی خپل کار پیدا کوي، خپل دیادی مزل کوم روانه کې او دا یو ښه چانس ته فرصت ته چې نور دغه افزار استفاده جوړي د پاکستان او افغانستان نور ختم شي. نور باندې چې کایڅ دلته ننګونی او په دې باندې خپل خواسته په هر دولت
پاري شي. کاغه سوال تر شو، یعنی څه رقم کېدی شي چې د دغو مهاجرو فشار د افغانستان د ولس په سر یو څه کم شي؟ یعنی هلاره څه درته ښکاري؟
هلاره دا ده چې دا کډوال سره د ګټل تدابیر ونیسي، ځکه ورکی فابریکې او کورونه زمينه او تمسایدي کې اته د نن څلوي نور مادونه په تنا په پنشه په نه یو مده سوي دي. کارونه د تنظیم کې ترتیب دي په دې اعتبار وکي، نه داعش ته ځي، نه جنگ ته ځي، نه تر د ترګر خوا ته ځي، خپل کار روزګار کې کاربندي او کارونه او په مهارول کانالو کې دوی ته د ډیالي مزدوري ورکي. صرف فامیلو کورو ته د ځکه اجازه هر څه ورکي. اوب وخت یادونه وسه د کډوالو مهاجرینو چارو نه پیګم وزیر ته کوي چوکیدار ته، ځکه دوی خو چوکیداران کې نه وړي دي، مسؤول وزیر نشته کنه. هغه چوکیدار هم راخه دی او سجل او کارت سوانی لري، دوی خو غیر مسؤول سره پرسه دره دوه نیم کال روانه ده. دا چار سو تو نه ختمي، خو پر صورت باندې دغه وزارتونه به جلد دي امکانات لري، پروژې لري، دوی د دا دادو تعملیک دادو ته جوړی کی کوم خاص سوده پدې کې نشته. او نه باید موږ پاکستان ته ډیر وو او تاسو ول د سکرې ذکر یو کارو وک خسته دا دراتون کې د افغانستان په ګټه ده. پراتون کې به دینه کومه سوې استفاده نه نسی کولای، او دا ډېر ښه غټه نیرو ده او ډېر غټه انرژي ده، غټ ماتل ده چې بل طرف افغانستان ته افغانستان پی آبادیږي. په دې کار کې په وروسته پاکستان به ډېر زیات پښمانه اوسه پښمانه ده. خو ما وویلې وخت مې اشاره وکړله چې دا د بل چا امر ده، اوس دا پروژه ته دی خپله شاید خوشاله نه دي کار ته، ځکه له دې نه ډېر د قوت نه ډیره ګټه استفاده کړم، سیاسي او فزیکی استفاده له دې کډوار نه کړم.
مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې که څه هم مخکې تاسو اشاره وکړه دې ته چې ځینې دغه افغانان هلته په پاکستان کې ځینې حرفې زده کړې دي، خو په ورته وخت کې تاسو دا وویل چې شرایط ډېر مساعد نه دي، که هر رنګه وي شرایط، څنګه کېدای شي چې دغه د بشري حقونو په برخه کې دغه کوم فشارونه چې په افغانستان کې په میشتو افغانانو باندې راځي، دا څرنګه کېدای شي ستاسو څه وړاندیز چې دغه فشار کم شي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې همدا اوس پرته له دې نه چې موږ دغه څلور لکه مهاجر چې اوس رسم شوي دي په نظر کې ونیسو، افغانان په افغانستان کې مشکلات سره لاس او ګریوان دي. عدم د حاکمیت د قانون، یعنی د قانون نشټوالی، دا یو غټه مسله ده په افغانستان کې. نشټوالی د ملي مشروعیت، خلک خپل ځان په حکومت کې نه ګوري، دا یو بله مسله ده. کنه یو دله ده حاکم شوی ده، ځان د اجنډا لري، روابط لري، او دا وطن غواړي چې وچلی په ډېر مشکلاتو سره. نو په دې کې په دغه شرایط د دغه ټولو ناخوالو په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې یو خو د خلکو همکاري باندې باید مونږ او تاسو حساب وکړو. افغانان خپل میلمه پال خلک دي، او کېدای شي دوی خپل هغه کسان چې بیرته راستون شوي دي یا راستون کېږي، دوی سره همکاري وکړي په خپلو سیمو کې، په خپلو کلیو کې، په خپلو باندو کې دوی سره همکاري وکړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې د بین المللي ټولنې او نهادونه کېدای شي دوی خپل په دغه کومکونو باندې څه زیاتوالی راولي. پرون هم د ملګرو ملتونو لیدنه وشو د تور خام څخه، او پرون بیا د کمیشنر د حقوق بشر خبري هم موږ تاسو له میډیا لارې نه واورید. نه دا دوامه تکه بین المللي هیومانیټیرین نهادونه چې دي دوی ته باید زمینه مساعد سي، او طالبان موجوده حاکمیت باید دوی ته زمینه برابر کړي، د دوی په کارونو باندې نظارت وکړي چې فساد ونه سي، اما مداخله ونه کړي، او دوی ته داسې یو زمینه برابر کړي چې کومکونه په پراخه توګه د غټولو مهاجرو ته او ټول افغانانو ته چې وطن کې اوسېږي دوی ته ورسیږي. سلورم چې د ملي سرمایه گذارانو ونده ده، چې ملي سرمایه گذاران چې دوی ماشاءالله ښه شتمنۍ لري، مخکې ډېر ښه سرمایه گذاریګانې شوي دي افغانستان کې، دوی هم په دغه مرحله کې د خپل اتحادیو او د خپل هغه کوم پلاتفورمونه چې لري د دوی له لارې داسې یو سلسله برنامه جوړې کړي دغه د دوی کوم مهارت والا خلک چې دي دوی جذب کړي، دوی ته زمینه د کار برابر کړي. دا هم یو ښه فرصت دی چې دغه مهارتونه سره لدی چې دوی بېوزلې خلک دي، بېچارهګان دي، هغه غټ غټ پیسهدار خلک او کوم سیاستمداران چې هلته کورونه او شتمني لري دوی نه دي راستون شوي تر اوسه، چې هیله من دوی هم خپل وطن ته بېرته راستون شي. او پنځم چې دي، دا د موجوده حاکمیت په پالیسیګانو کې تغییرات دي. دوی باید په فرهنګي چارو کې څه تغییرات راولي. حداقل که قانون اساسي نن سبا نشته، نور قوانین تر تعلیق لاندې ده، نو دوی خو باید د تعلیم دروازې ټولو خلکو ته، که بچیان دي که انجنکیان دي، ټولو ته باید خلاص کړي چې دغه افغانان راځي. دوی وخت سره له نور افغانان چې دوه کال د دوی وخت ضایع شو، ضایع نه شي. دا تعطیل د مصالح د خلک په شریعت کې جواز نه لري، دوی ته دروازه خلاصي کړي. او نور فرهنګي مسایل هم دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی وکولی شي په آزاده توګه په اجتماع کې دوی ونډه واخلي. فکر کوم دغه پنځه ټکي دي چې که چیرې په دې کې توجه وسي، تر یو حده پورې زمینه برابر کیږي چې دوی بیرته افغان ټولنې سره ادغام مجدد وسي.
رامسپور صاحب، د ترجمې پورې تقریبا پنځه اونۍ وخت پاتې دی، او سر له اوسم د افغانستان په ډیرو سیمو کې هوا سړه شوې ده، په سړو ځایونو کې لکه سالنګونو کې واورې هم ورېدلې دي. په دغه شرایطو کې تاسو د نړیوالو مرستو خبره وکړه، لکه د ملګرو ملتونو، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، څرنګه کېدای شي چې په لنډ وخت کې نړیوالې مرستې جذب شي، او کنه دا مرستې چې جذبوي دا خو وخت غواړي او زمان غواړي؟
میکانیزمونه په خپل ځای کې دي، دغه تجربه شته ملګرو ملتونو سره. تاسو وګورئ چې د تخلیه په وخت کې بین المللي ټولنې په زرګونو تنه افغانان په ډیر کم وخت کې د افغانستان څخه وویست. نو همدغه توګه نن څلور لکه افغانان چې راستون شوي دي نور هم روان دي، که چیرې دوی په رښتیا توګه وغواړي، یعنی د شعار نه دوی عبور وکړي او داسې یو برنامه جوړ کړي چې په عاجله توګه بین المللي بشري مرستې افغانستان ته ولیږي، دوی کولای شي دا منیجمنت ملګری ملتونه او نور بین المللي نهادونه سره شته. د افغانستان خارون آباد دی، بین المللي هوایی اډې جوړ دي، ارتباط ټولو ګاونډي هیوادونو سره جوړ دي. دوی کولای شي دا کومکونه سره حاضر کړي، یو منیجمنت رامنځته کړي، نور غیر دولتي نهادونو څخه هم مرسته وغواړي، د موجوده حاکمیت څخه هم په صادقانه توګه د همکاري غوښتنه وکړي. دا د افغانانو مسله دي، دا د افغانانو د عزت او آبرو مسله دي، دوی باید چې په دې باندې هڅه وکړي. نو دا په دې کې شک نشته تر یو حده پورې، یعنی زه نه وایم چې سل په سل دوی ته هر شی به ورسیږي، خامخا ستونزمن کار دی. ضرور ده چې په هغو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې خالي تش ځایونه موجود دي، بلډینګونه موجود دي، مخکې هم مارسه ورته اشاره وکړ، کورونه تش کورونه دی مثلا مکتبونه دی جماعتونه دی نور غد غد هنگرونه دی زاین دغه مهاجر ته باید یو برنامه جوړ شي چې مثلا دغه کټګوري مهاجر په دغه ولایت کې په دغه سیمه کې ځای په ځای شي خیمه ورته برابر شي. یعنی دا یو منیجمنت غواړي آسان کار نه ده خو اراده ته ضرورت لري او همکاری ته.
مننه رامي سپورتسپ. مارچ د خوړو نړیوال پروګرام مثلا ویلي دي چې د څونو یو لپاره هڅه کوي چې په تورخم کې راستنه شوی کډوالو ته خواړه برابر کړي. فکر نه کوي چې دغه رقم هڅې موقتی هڅې ممکن ډېرې ګټورې نه وي او بنیادي هڅې باید شروع شي چې فرزند اوس ژمی را روان دی که چېرته دوی ته نور پیسې دغه د خوړو نړیوال پروګرام پیدا نه کړي ممکن دغه پیسې مرستې هم پرې ودري شي. بنیادي مرستو ته ضرورت نشته؟
نه دا اول کې خو خانخا موقت یا ابتدائی مرست اول کې خانخا ډېر زیات حیاتي فائده لري چې او سیستم روان سي او سیستم د افغانستان فلجي دریږي ودریږي مرګ زوبله پیدا کیږي صحیح مشکلات پیدا کیږي او نړیوال سازمانونه دولتو ته نه ګوري وایي ځان د طرح برنامه پروګرام لري پروژه لري په همدې عقل باندې دوی بودیجه اخلي. دا بودیجه د نړیوال لوی ستر د مرستندوی یا چریتی ادارې دوی سره مرسته کوي په همدې لپاره یې سره کوي. دوی برنامه دی که چیرې دوی داسې مرستې او بحراني او ناتار حالاته که طبي که سیاسي که جګړه یې کار څهوي دوی که رسدګي ورته نه کړي بیا دوی مسؤول کېږي د خپل منشور او د خپل چارتر پر بنیاد باندې. نو ځکه دا مرستې ورته کوي. دا مرسته که تقریبا شپږ میاشتې دوام وکړي ما وخت ویلی چې دا کډوال د خانخا ځان ته لاره پیدا کوي ځای پر ځای کېږي او په زمن کې دې خواته دولت هم مجبوره ده چې بیا تر هغه وخته پورې دوی سره پروګرام جوړ کړي او پروګرام ورته جوړوي روان دي پروګرامونه ورته کېږي. نو دا ډېره فایده لري او ځینې ادارات موسسات چې بیا هغه استمراري دوامدار همداسې هم کوي هغوی هم دوام ورکوي لکه د بلګې په توګه یونیسف منګولا چې د کوچنیانو صندوق هغه همیشه چېرته تثبیتوي چې کوم ناتار یا مشکل مېرمنو ته او ماشوم ته پیدا کیږي دوی سره مرستې کوي. یا د خوړلو سازمان هم کله چې وګوري چې ها دا مسله ده نور امکانات ودرېږي بیا دوی مجبور دلته رسیدګي وکړي. د په دې پانګه کې په دې اړخ کې نړیوالو خپل رسالت تقریبا ته ډېر بېته پجا کړی او اوس یې پجا کوي. هر ورځ ګوري پرون پلاوه تللی ولته په تورخم کتلي و دوی خپل کار کوي. دا د سیاسي لحاظ په پاکستان باندې دوی کومه نیوکه ونه کړله یا دولت د افغانستان چې نړیوال مشروعیت نه لري دوی ونه سو کړی چې هغه د نړیوال اصول پر بنیاد باندې کومه ادا وکړي. دا بیا بل بحث ده او بل اړخ ده. پاکستاني چارواکو نړیواله هم په دې پیدل چې دا نه دولت کولای شي اوسني حالت کې او نه دوی داسې کوم اقدام وکړي. موږ ګورو په حماس فلسطین کې کوم جګړې دي په اوکراین کې کوم جګړې نړۍ په نورو ځایونو کې کوم جګړې هر څو خپل ګډه تر پورته کوي. بیا هم په ټوله کې دا وروستۍ خبره دا کوم چې مسؤلیت رسالت د اوسني چارواکو ده. دوی باید هر څه وکړي په هر ډول چې کوي له نور هیوادو له چین هیواد سره خبرې کوي ایران سره کوي له مرکزي آسیا سره کوي له خپل بهرنیانو سره کوي عربو سره د هر څه سره. دلته باید یو تدابیر ونیسي او زر تزره دي د ملت د پوه کسانو سره پاک کسانو مسکی کسانو سره هم دغه مسایل مطرح کړي او په دې کې ګامونه پورته کړي چې څه تدابیر ورته نیول کېږي. ځکه زما را روان ده یو خواته د هرات مسله منځ ته راغلې ده دې خواته نور تهدیدونه هم موجود دي کېدای شي او څپه بله د کډوالو له ایران را پیل شي بیا په ټوله کې بیا سخته کېږي. باید زر په زره دلته باید کمیټې پالیسي او کمیټې او کمیسیونه باید خپل کارونه ابتدائی پیل
کی. مننه. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي یوه ډېره لویه ستونزه د بشري مرسته کوونکو ماسو په وینا ده چې دا کډوال به چیرته ځای په ځای کیږي یعنی د دوی د کورونو سرپناه. مارچ د ژبې په درشل کې دا ډېره ګرانه نه ده چې دوی ته د سرپناه غم وخوړل شي؟
دا ساده ده، دا ډېره اسانه ده. دا امکانات په داخل د افغانستان کې بالکل ستا کې رښتیا واقعا وغوړي د اوسنی حاکمیت امارات اسلامي طالبانو دا ډېر زر هڅه کوي چې په هرو ولایت کې تاسو چې شته ځایونه شته رهایشي ځایونه شته دې ته د فتن فل حال تمام ځکه ورکې دي په دوه ورځ کې درې ورځې خو ځان ته کوټې جوړوي که په رښتیا دا کار وکړي. او یا دغه د پخواني مفسدینو کورونه قصونه چې پاتې دا د بچمال پسې جوړ شي د فتن د دوی ته دا ځایونه ورکړي کوي په کومه ورځ شپه تېره کړي تر همېز به ناستو تر هغه چې ښاروالیانې مختلفې دښتې او رایشي جو ته تثبیت شوي دا ډېره پخوانه تثبیت شوي د بوتول سروي سوي ده په ښاروالانو ته موجوده ده هر ښاروال ته دنده ورکې دي ته د ځکه توزیع کې په یو هفته کې دوی ځانته یو کوټه دوه کوټې جوړې کړه د ځانته کورونه جوړ کړي دې کې کومه ستونزه نشته که دولت بهانې او پلبې په دې کونه کړي کوای شاته د کوشتبې کانال څنګ کې خل لویلو زراعتي ځکه زراعتي کورونه دي خو همدغه افغانان ته دي افغانستان خاوره ده همدغه افغانستان لپاره ده همدغه خلکو لپاره اوس شتمنه ته جاپ جاکې نوابان جاپ جاکې او اربابان جاپ جاکې خو دا غریبانه بوسه همالته کېنه او دا خو مختلف قومونه مختلف خلک دي غریب مستحق دي جاید که ترښتیا سره کار کوي دغه د خپل د ساتو تر باګرام پورې نږدې کابل د ټول د لوی دښته ده تصمیم سم د ستو د خارګوټه جوړې دي ته ورک توزیع کوي آیا زورواکه ته په منتظر سره سیال ته بیا د کشین پور غونډې شول کی خو راکم د غریب مستحق کسان ته د خارې بچان دي توزیع کوي هم به دولت نوم خسي هم به خدای رسول تر خوشاله هم دخل کوته په ستونزې مشکلات راځي
مننه مارج صاحب رامسپور صاحب که ستاسو نظر واخلم دا د کورونو ستونزه ستاسو په باور څرنګه حل کېدای شي په دې ژمي کې
ستونزمن مسله ده یو خدای دې دایمي استوګنځای مسله ده چې دوی ته باید برابر شي دا کېدای شي یو استراتیژیک پلان لمخې لکه څنګه چې مخکې مارج صاحب هم اشاره وکړ چې دښتې دې سیمې دې دوی ته باید دولت زمينه برابر کړي دوی ته وایسل شي دا لانګ ټرم پروجیکټ دی خو موقتی توګه چې اوس ژمی را روان دي او دوی عاجله توګه سرپناه ته ضرورت لري زه شخصا فکر نه کوم چې په دوه درې هفتو کې دوی وکولای شي ځان ته یو آشنا برابر کړي او جوړ کړي دوی ته دا ضرورت ده چې په بیلابیل ځایونو چې امکانات ولري او امکانات تر یو حده پورې موجود ده دوی ځای په ځای شي هغه د مفسدینو کورونه خو متاسفانه دومره نه دي چې دومره ډېر زیات وي چې په سلګونو زرو کسان په کې ځای شي کېدای شي د دوی نه څه قصرونه څه ځایونه پاتې وي یو تیرات کسان په هغه کې هم ځای په ځای شي نو دا بهتره به دای چې دوی ته خیمې برابرې شي دوی ته هغه کوم بلډینګونه مثلا تاسو فرض وکړئ کړه چې دا د کورونا وبا رامنځته شو اکثرو هیوادونو کې مثلا د پانتونونو لیلی دوی تشه کړ او هغه کسانو چې قرنطین کې وو دوی ته برابر کړ او دوی ته آماده کړ نو کېدای شي دغه ځایونه لکه لیلی عسکري قشنی عسکري کمپونه دغه ځایونه چې مثلا مخکې هلته خارجي قواوی نور وي دغه ځایونه دوی ته په نظر کې ونیسي چې حداقل په موقتی توګه تر هغه چې ژمی تیریږي دوی په دې کې ځایونه کې ځای په ځای شي بیا وروسته هغه د لانګ ټرم پروژکتونه به رامنځته شي چې د دې هغه پروژو په چوکات کې دوی ته بیا د دولت ازمکې برابر کړي دوی ته لوجستیکي کومکونه برابر شي د بین المللي ټولنې لخوا دوی خو نشي کولای چې خښتي ونه لري مساله ونه لري پیسې ونه لري اوبه برابر نه وي نور تجهیزات نه وي دوی ځان ته کور برابر کړي نو په هغه کې هغه یو سلسله هیوادونه دي چې دوی ښه تجربه هم لري مثلا د ترکی هیواد دي نور هیوادونه دي هغه جاپانیان دي کیدای شي چې دوی ته بیا داسې کورونه برابر شي د کانټینری کورونه چې ضرورت دومره سخت و ساز نه لري په اسانه توګه انتقال شي برابر شي کمپنیانې راشي او دوی ته جوړې کړي او دوی په لاس کې ورکړي داسې زمینی هغه لانګ ټرم دي خو په موقته توګه زه فکر کوم چې همدغه ځایونه چې ما مخکې ورته اشاره وکړل دا باید دولت په عاجله توګه سروي وکړي او دوی ته په نښه کړي او دوی ورته برابر شي
ډیره مننه د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور همدارس له شغل معارض څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته د بحث په تربیه برخه پوری غو جان باز هم را سره و له هغه هم مننه کوم تر بل خبرونه مو زحمت شو پخته سپار
ستاسو له پیغامونو
خاوري مرزا جان راغلو کارخانو نه او يم د اس کې نه لري زده دی بارا او کارخانو کې مخړه او دوستو موټر را پسې دی او را بار مکه په سرو زل مې راوي د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو आले او بس د پدري کړو نور مې سر ما نوستا خورو را سیاسري ګولې نه دا سیاسري دا وانان کړه ټول دا رزق والا ورکه دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کلمو روان دی ورڅم ګډ وټ پراته یو نور دا لا کار نه دی مونږ داغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکړه موږ لا کور راکا کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني وس داغه وختونه تنه لرو
دیمانم د محمد اسحاق لګوز لاور نه راول وس زومن افغانستان ال دې تنګ ول د بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ایډی کارت کارګدار خرګه دا مسئله به ویل تا چا سي کرایا باندې کور ورګو غن لګ مونږ تیرا کړه کور کرایا باندې او ته به ورته لګ دا بونه شړې ل کور نه بس مونږ ته تلاره به بولسان ورته ویلی وو چې دو مونږه به شړو مونږ ونه پر خودو یوزیدم اول تر مونږ خپل ځم کړه کورم خیر نه ورزمکه مغاټه خوشاله خپل کلی دروان خپل غد روان وطن دروان
عبد شور واکن بس کې سلور کالم دیر کو نور مجبور کو په ګران وسو دل خپل بلاره مریضو پاکورا سے نور کورم پکیرا بنی سو اگے جنو شول نور کاٹ ماٹون سرا نو ویترا لو بارم کورالو ہا جاتے او شول ون شو مولا خپدی ٹول خپدی
بغالو د چنگینا بورڈ ناصر باغ روڈ نا او نوم می دے زارت گل بر افغانستان تے روانی او مونتن سسولت لارا کے سرو سو پر میلا شوی دا نے چیشے بس بچیم تعلیم نو کولا او دلتم روزگار او روزگار م دے شل کولو پر روزگار او غم دے سم پرے خودو مون تنور کار کو روٹھے او پخولو والے درزا گروڈ باندې دکان میں او پاتے شو بس وسے خبرو دنو شو وسم برابری کو او کو وسے نیم دے روزگاری دنو بے روزگاری دو گرزوبا نو دلاری او مشکلات او اڈاکے او بس دے کنٹینر والا سمو پینزکم یو لگ باندې نیول لے او بس انشاءاللہ بر روانی دے خیرانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی فیسبوک کاروی
دے آزادی رادیو فیسبوک پانا لائک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری
facebook.com/آزادی رادیو